په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې دي. ازادي راډیو په دې وروستۍ ماخامنۍ خبري مجله کې موزه نور یاست نوري هرکلی کوم. واورئ چې د ناتو عمومي منشي یو ځل بیا په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو ملاتړ وکړ او دا یې هم وویل چې تر اوسه یې له افغانستان د ځواکونو د ایستلو پرېکړه نه ده کړې. د جرمني حکومت ویلي د افغانستان د سولې په اړه د یو نړیوال کنفرانس کوربتوب ته تیار دی چې د طالبانو استازي هم پکې ګډون کولی شي. کولمړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. فریبا ظاهر د خبرونو وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکي د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي د افغانستان حکومت باید د سولې په ټولو خبرو کې شامل وي. د جهادي رهبر او پخواني ولسمشر حضرت صبغت الله مجددي جنازه نن په کابل کې خبرو ته وسپارل شوه او ټاکل شوی د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازی راتلونکې اونۍ سره وګوري. د خبرونو تفصیل د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي د افغانستان حکومت باید د سولې په ټولو خبرو کې شامل وي. ستولتنبرګ نن د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په پایل کې وویل چې دغه تړون په افغانستان کې د سولې لپاره د هرې سیاسي هڅې ملاتړ کوي. ښاغلی ستولتنبرګ له افغانستان څخه د ناتو ځواکونو د احتمالي وتلو راپورونو په اړه وویل
No decision has been taken about any withdrawal.
دوی ویل افغانستان څخه د هیڅ ډول وتلو په اړه پریکړه نه ده سوی. خو موږ په کلکه د سولې لارې یو سیاسي توافق ته رسیدو لپاره د هڅو ملاتړ کوو. په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو د سبا غونډه به د افغانستان د سولې پر هڅو متمرکز وي. بلخو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د مونیخ په کلنۍ امنیتي غونډه کې د ګډون په هدف جرمني ته روان شو. د افغان ولسمشر مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته وویل چې محمد اشرف غنی به د دغې غونډې په څنډه کې د بیلابیلو هیوادونو له سیاسي او پوځي چارواکو سره هم وګوري. د جرمني کابینه نن په برلین کې د افغانستان لپاره د خپل ماموریت موده د یو بل کال لپاره تمدید کړه. د غځوکونه په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د 2020 کال تر مارچ پورې په افغانستان کې حضور ولري. د جرمني د کابینه غړو د صدر اعظم انګلا مرکل په حضور کې په افغانستان کې د خپل ماموریت غځیدل تایید کړه. په نننی توافق کې د غرض ویل سوی چې په افغانستان کې د جرمني سرتیرو شمیر تر 1300 تنه پورې ډیر دی. اوس مهال د غیوات په افغانستان کې 1200 سرتیر لري چې د روزنې او سلام مشورو په چارو بوختي. د جهادي رهبر او پخوانی ولسمشر حضرت صبغت الله مجددي جنازه نن د کابل په عاشقان او عرفان سیمه کې د نموړي په پلانني هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. افغان ولسمشر اشرف غني نن په ولسمشي ماڼۍ کې د شغلي مجددي د جنازه په مراسمو کې د نموړي د خدمتونو ستاینه وکړه.
بایسه اولین رئیس جمهور دولت اسلامي افغانستان نقش خاص ایفا کردن و ویژه شانی بود که قدرت بدون هیچ گونه تعلل به جانشین خود استاد ربانی شهید تسلیم کردند و به صورت شورایی همیشه اجرات مفید کردند.
ملګرو ملتونو په کابل کې د امریکا سفارت او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د نوموړي د مړینې له کبله د افغانستان له خلکو سره خواخوږي وشوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له خوا په یوه اعلامیه کې شغلې مجددي د سولې او دیموکراسي مدافع بلل سوی دی. حضرت صبغت الله مجددي د سه‌شنبه په شپه د درې نوي کلونو په عمر مړ شو. په همدې مناسبت نن چهارشنبه په افغانستان کې عمومي رخصتي اعلان سوی ده. ټاکل شوی د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازی راتلونکې اونۍ سره وګوري. د روسیې ایتار تاس خبری آژانس راپور ورکړی چې زمیر کابلوف او زلمی خلیلزاد به د فبروري په 28 نیټه د ترکیې په پلازمینه انقره کې سره وګوري. دا د کابلوف او خلیلزاد دوهمه لیدنه ده. امریکایي چارواکو تر اوسه دا لیدنه نه تایید او نه رد کړې ده. ایتار تاس خبری آژانس د زمیر کابلوف له قبل راپور ورکړی چې وایي په دې سفر کې به د ترکیې له ډیپلوماټانو سره هم د افغانستان په اړه سلام مشورې وکړي. روسیا په وروستیو کې د افغانستان د سولې په اړه د یوې غونډې کوربه و چې د وسلوالو طالبانو او هم د افغانستان ځینې مطرحو سیاسي څیرو ګډون پکې درلود، خو د افغانستان د حکومت پلاوی په هغې غونډه کې شامل نه و. زموږ خلاصه د راډیو اوري. ټاکل شوی د عدالت نړیواله محکمه د ایران د هغې هڅې په اړه چې دغه هیواد د کنګل سوي شتمنۍ څخه د 2 میلیارد ډالرو ترلاسه کولو په اړه یې کوي یو حکم ورکړي. د ایران دغه شتمنۍ د امریکا له لوري کنګل سوي دي. په هاګ کې د دغې محکمې حکم به له دې محکمې سره د واشنگټن اړیکې ترینګلې کړي. د عدالت نړیوالې محکمې په اکتوبر میاشت کې کې حکم کړی و چې امریکا دی په ایران کې پر بشري موادو لګیدلې بندیزونه لغوه کړي. د امریکا ستر محکمې په 2018 کال کې حکم وکړ چې ایران دی دغه پیسې د هغو تروریستي بریدونو د قربانیانو کورنۍ ته ورکړي چې ایران په هغو بریدونو کې په لاس لرلو تورن دی. نن چهارشنبه د پولند په پلازمینه وارسا کې د منځنی ختیځ په اړه یو لوی کنفرانس جوړیږي. امریکا متحده ایالاتونو د دغه کنفرانس ته جوړولو غوښتنه وکړه. د وارسا د نننۍ ناستې تمرکز پر ایران دی او په میلمنو کې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو شامل دي. د امریکا مرستیال ولسمشر ویلي چې په دې کنفرانس کې به د منځنی ختیځ د باثباته کولو په اړه خبرې وسي. ایران دا کنفرانس خصمانه بللی او ګواښ کړی چې پولند ته به ناوړه عواقب ولري. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف امریکا متحده ایالاتونو ته ګواښ کړی چې د وینزویلا په کورنیو چارو کې د مداخله نه کوي. سرګی لاوروف له خپل امریکایي سیال مایک پامپیو سره پرون شپه په همدې اړه په ټلیفون خبرې کړې دي. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د پامپیو او لاوروف د ټلیفوني مکالمې په اړه سمدستي څه نه دی ویلي. د خبرونو پای
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د ناتو عمومي منشي یو ځل بیا په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو ملاتړ وکړ او دا یې هم وویل چې تر اوسه له افغانستان د ځواکونو د ایستلو پرېکړه نه ده کړې.
No decision has been taken about any withdrawal, but we strongly support the efforts to reach a political, peaceful settlement.
The German government will lead افغانستان د سولې په اړه د یو نړیوال کانفرنس کوربتوب ته تیار دی چې د طالبانو استازي هم پکې ګډون کولای شي. افغان ولسمشر بیا د منشن په نړیوال امنیتي کانفرنس کې د ګډون لپاره نن جرمني ته روان شو. افغان امنیتي کارپوهان له افغان ولسمشر څخه څه انتظار لري؟
قربانه یا دول ډیر په جزئیات باندې یاد کی چې تر څو جهان متوجه شي چې افغانستان باندې په تیریږي دغه حالت نه باید خبر کړي.
د افغانستان پخوانی جمهور رئیس او جهادي مشر حضرت صبغۃ الله مجددي جنازه نن د کابل په عاشقان او عارفان هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. په ارګ د مجددي د جنازې په مراسمو کې افغان ولسمشر نوموړی د افغانستان د معاصر تاریخ یو مهم شخصیت یاد کړ.
جناب حضرت خصوصیات نهایت خاص داشتن. مشورهشون مشوره وحدت، مشوره اتفاق، مشوره هماهنگی بود.
د افغانستان انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون یو شمېر لري شوي کمشنران وایي د حکومت وروستی اقدام سیاسي لوبه وه.
حکومت یوه سیاسي لوبه وکړه، سیاسي استفاده یې وکړه د خپل کمپاین په خاطر.
د هماورې چې د پولند پلازمینه وارسا نن د منځني ختیځ په اړه د هغه دوه ورځنۍ کنفرانس کوربه دی چې متحدو ایالتونو تنظیم کړی او د بحث یوه مهمه موضوع هم پر ایران څرخي. ازادي راډیو اورې د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنو ریاست نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. لومړی موضوع مهم د بلجیم پلازمینه بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډه ده او د ناتو د عمومي منشي یان ستولتنبرګ څرګندونه دي. د ناتو عمومي منشي لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل، یان ستولتنبرګ نن یو ځل بیا په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو ملاتړ وکړ او دا هم وویل چې تر اوسه یې له افغانستان د ځواکونو د ایستلو پریکړه نه ده کړې. د ازادي راډیو خبریال مصطفی صدیقی په بروکسل کې د همداشي بر سره وصل شوې ده. صدیقی صاحب، خبرونه ته خراغ لاست. د ناتو عمومي منشي د افغانستان په اړه نن په هغه غونډه کې چې د خبریالانو په ډله کې تاسو هم یاست، وی اتو هلنور.
بل ډیره مننه نوري صاحب. نن د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ خبریالانو ته دلته په بروکسل کې وویل چې افغانستان حکومت باید د سولې په هر راز خبرو کې شامل وي. د زیاته کړه چې د ناتو ماموریت به په افغانستان کې د سولې لپاره زمینه برابره کړي. نوري صاحب، تاسو پوهیږئ چې یوه لویه پوښتنه دا ده چې آیا ناتو به په افغانستان کې پاتې کیږي که نه. ستولتنبرګ داسې وویل:
No decision has been taken about any withdrawal,
ستولتنبرګ وویل تر اوسه له افغانستان د ځواکونو د ایستلو په اړه هیڅ پریکړه نه ده شوې، خو موږ یوې سیاسي سولې ییزې حل لارې ته د رسیدو لپاره په کلکه د هڅو ملاتړ کوو. د دې لپاره موږ د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي سفیر خلیل زاد سره په نږدې تماس کې یو. هغه د ناتو غړو ته په تیرو اونیو کې له طالبانو سره یو جوړجاړي ته د رسیدو لپاره د خپلو هڅو په اړه درې ځلې معلومات ورکړي دي. غواړم د ولسمشر غني د مشرتابه او د هغه د ابتکار ستاینه وکړم چې تیر کال د سولې د پروسې او د اوربند په برخه کې انکړی دی.
ستولتنبرګ نوري صاحب همداراز وویل دوی نه غواړي چې د تل لپاره په افغانستان کې واوسي، خو هغه وویل چې ناټو په افغانستان کې د ترهګرۍ سره مبارزه کوي او د افغان ځواکونو سره مرسته کوي تر څو دوی خپل هیواد پیاوړی کړي. سبا پنجشنبه د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع وزیران به په افغانستان باندې مفصل خبرې کوي. نوري صاحب دوی روان وضعیت هم وارزوي او پر هغو لارو چارو خپل نظرونه شریک کړي چې څنګه کېدای شي چې د افغان امنیتي ځواکونو د لا ودې او مرستې لپاره ملاتړ په غوره توګه دوام ومومي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو تل افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو غوښتنه کړې. طالبانو د افغان حکومت سره مستقیم خبرې هم رد کړې دي تر اوسه. د اوس لپاره تاسو پوهیږئ چې د ناتو تر شپاره سره ډیر عسکر افغان ځواکونه روزي سلام مشوره ورکوي او مرسته ورسره کوي. نو څه
بلې مصطفی صدیقی، په مخکنیو غونډو کې معمولا د افغانستان کې د ښکېلو هیوادونو د ناتو د غړیتوب بهر د دفاع وزیران هم رابلل کېدل، دغه راز د په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ مشران هم رابلل کېدل. دا ځل ګمان کوم څوک نه دی راغلي په دې غونډه کې ګډون نه کوي.
بله بېخي سمه ده نوري صاحب، ځکه چې دا غونډه د غوڅ ملاتړ په چوکات کې نه ده، بلکې د ناتو د غړیو هیوادونو په چوکات کې جوړ شوې ده. نو ځکه د افغانستان کوم هیئت دلته حضور نه لري.
بلې مصطفی صدیقی، له تاسو نه مننه. د ازادي راډیو خبریالو د بلجیم له پلازمېنې بروکسل څخه د ناتو د دفاع وزیرانو او دغه راز د ناتو د عمومي منشي یان ستولتنبرګ د وروستیو څرګندونو په اړه نور معلومات راکول. لکه څنګه چې مخکې مو د ستولتنبرګ په خبرو کې هم واورېدل چې ناتو په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو ملاتړ کوي، او دایم وویل چې یو سیاسي او سوله ییز جوړجاړي ته د رسیدو لپاره دوی ته د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي خلیل زاد درې ځلې معلومات ورکړي. خلیل زاد بیا د سولې د روانو هڅو په ترڅ کې د سیمې په سفر وتلی دی. بیا هم په پام کې لري چې بروکسل ته لاړ شي او د ناتو غړو هیوادونو ته د سولې د روانو هڅو په اړه نور معلومات ورکړي. خو د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په درشل کې د غرض د جرمني حکومت هم ویلي چې د افغانستان د سولې په اړه د یو نړیوال کانفرنس کوربتوب ته تیار دی. د جرمني چارواکو د غرض ویلي چې په دې کانفرنس کې د طالبانو استازي هم ګډون کولای شي. په عین حال کې جرمني حکومت نن په افغانستان کې خپلو ځواکونو ماموریت دی او بل کال لپاره هم تمدید کړ. نور حالې د فرشته جلال زی پر راپور کوي.
د جرمني حکومت وايي د افغانستان د سولې له بهیر سره د مرستې لپاره د پیټرسبرګ غونډې ته د ورته ناستې کوربتوب ته تیاری نیسي. جرمني په 2001 میلادي کال کې د افغانستان په اړه د وینړیوالې غونډې کوربه و چې د طالبانو د رژیم تر سقوط وروسته د موقت حکومت چوکاټ د نوي نظام اساسات او د پیژندل شوو سیاسي کړو یو رول پکې وټاکل شو. دا کانفرنس هغه وخت په پیټرسبرګ ښار کې جوړ شوی و چې په افغانستان کې د مختلفو قومونو او سیاسي ډلو استادو ګډون پکې کړی و. وروسته بیا په برلین او بون کې هم د افغانستان په اړه کانفرنسونه جوړ شول. په هغه سند کې چې د جرمني د خارجه چارو وزارت د هغه هیواد د پارلمان غړو ته استولې، ویل سوي چې حکومت تیار دی چې د طالبانو په ګډون د افغانستان په لانجه کې د شکیلو خواو استادی بیا د خبرو لپاره راوبولي او د پیټرسبرګ کانفرنس په څیر یو بل غونډه جوړه کړي. دا سند د جرمني خبري اجانس ټي پي ا ته هم ورسېدلې دی. په دې سند کې افغانستان د امریکایي ځواکونو د یو برخي یا ټولو د وټولو پر امکان خبري شوې دي. په سند کې په دې اړه ویل شوې چې کچري په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر ډیر کم سي، د جرمني حکومت به په هغه هیواد کې خپل رول لسره و ارزوي. پایا داش کوم درز ویل شوې چې په افغانستان کې د دوی ماموریت په څو اړخیزو او معتبرو همکارۍ پوري سیاسی او عملی تړاو لري. د جرمنی د خارجه چارو وزارت په سند کې هم دارس د دې امکان نه دی رد شوی چې امریکا له نورو نړیوالو شریکانو سره مشورې پرته خپل یو شمیر یا ټول اسکر له افغانستانه شایو وباسي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد یو وار بیا د سیمې هیوادونو ته په سفر وتلی دی. خلیلزاد ویلی دی چې دی به په جرمني کې دا واري له چارواکو سره د افغانستان پر سوله خبرې وکړي، خو د دې خبرو نور جزئیات نه دی ورکړي. زلمی خلیلزاد تیروار په دوه کې د طالبانو له استازو سره تر خبرو وروسته وویل چې له هغوی سره په اصولو کې پر داسې یو پلان موافقه تر رسیدلی چې پر دوه ټکو تمرکز لري، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل او د تروریزم پر ضد مبارزه. خو خلیلزاد وویل چې دوی په افغانستان کې د سولې موافقې ته کار کوي څو جنگ بند سي، نه له هغه هیواده د خپلو عسکرو د ایستلو لپاره پر پلان.
و مورد چې د جرمني حکومت ویلي د افغانستان د سولې په اړه د یو نړیوال کانفرنس کوربه توپ ته انتظار دی چې د طالبانو استازي هم پکې ګډون کولای شي. د غرض د جرمني په منشن ښار کې په کلنی امنیتی غونډه کې د ګډون په هدف افغان ولسمشر اشرف غنی هم نن جرمني ته روان شو. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته وویل چې اشرف غنی به د دې غونډې په څنډه کې د بیلابیلو هیوادونو له سیاسي او پوځي چارواکو سره هم خبرې وکړي. نور جزئیات د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان پر راپور کې اوري.
د افغانستان جمهور ریاست وای چې ولسمشر محمد اشرف غنی د مونیخ په کلنۍ امنیتي غونډه کې د ګډون په هدف جرمني ته روان سو. د ولسمشر مرستیال بیان شاه حسین مرتضوی د چهارشنبه پورس په کابل کې خبريالانو ته وویل
سفر امروز جلالت ما به محترم
هغه بای د ولسمشر محمد اشرف غنی نه سفر جرمني ته، هغه به د مونیخ په کلنۍ امنیتي ناسته کې ګډون وکړي او په دې سفر کې به ولسمشر د جنو هیوادونو له سیاسي او پوځي چارواکو سره ملاقاتونه او خبرې وکړي.
دیدار و ملاقات خواهد داشت.
د جرمنی په مونیخ ښار کې هر کال کلنۍ امنیتي غونډه جوړیږي چې پکې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو مشران، وزیران، سیاسي او امنیتي کارپوهان د نړۍ د امنیت په اړه خپل نظرونه سره شریکوي. دا چې ولسمشر محمد اشرف غنی سره په دغه سفر کې کوم لوړ پوړي افغان چارواکي ملګرتیا کوي او د کوم هیوادونو له چارواکو سره به ملاقاتونه ولري، د افغانستان جمهور ریاست وای چې په دې اړه به جزئیات وروسته خبر شي. روان کال په افغانستان کې امنیتي وضعیت تر بل هر وخت زیات خراب و چې د وسلوالو مخالفانو ترڅنګ پکې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او ملکیانو ته مر ژوبله اوښتي. د امنیتي چارو افغان کارپوهان وای محمد اشرف غنی باید په دغه ناسته کې د افغانستان امنیتي وضعیت له نړیوالو سره شریک کړي. د دغه کارپوهانو له ډلې د کورنۍ چارو پخوانی وزیر فقیر محمد فقیر ازادي راډیو ته وویل نړیوال مکلف دي چې د افغانستان د روان امنیتي وضعیت د سمون په هدف لازمي مرستې وکړي.
قربانۍ یا دول ډیر په جزئیاتو باید یاد کی چې تر څو جهان متوجه شي د افغانستان باندې څه تیریږي دغه حالت نه باید خبر کړي. یعنی جهان باید د افغانستان د وضع نه چې د اوس حالت لري دنه مکمل دقیق راپور ورکړي چې دغه سهالت موږ په افغانانو باندې تیریږي او د دېغه د مخنیوي لپاره ټول جهان مخنیوي اغلری مسؤلیت لري چې موږ سره مرسته وکړي. دا تر ټولو مهمه ده. دا خبره
دا چې د ساک کال د مونیخ د امنیتي غونډې ایجنډا څه ده او په کومو مسایلو به پکې خبرې کیږي، تر اوسه په اړه بشپړ معلومات نه دي ورکړل شوي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان پخوانی جمهور رئیس او جهادي مشر حضرت صبغة الله مجددي نن په کابل کې خاورو ته وسپارل شو. د افغانستان ولسمشر اشرف غني په ار کې د ښاغلي مجددي د جنازې مراسمو کې نوموړی د افغانستان د معاصر تاریخ یو مهم ملي شخصیت وباله. مجددي د تیرې دوشنبه په شپه د درې نوي کلونو په عمر د ورپېښې ناروغۍ له امله مړ شو. د ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزي پرې راپورټ لري.
د افغانستان اسلامي دولت د لومړني ولسمشر او جهادي شخصیت پروفیسور حضرت صبغت الله مجددي د جنازې د ادا کولو مراسم د حکومت د لوړپوړو چارواکو جهادي شخصیتونو او سیاستوالو په ګډون په ولسمشرۍ ماڼۍ کې ترسره شول. افغان ولسمشر محمد اشرف غني د جنازې د لمونځ له ادا کولو وروسته وویل چې حضرت صبغت الله مجددي یو ملي شخصیت و او د افغانستان د ژغورنې او پرمختګ لپاره یې زیاتې هلې ځلې کړې وې.
نن هغه ورځ ده چې موږ د افغانستان د معاصر تاریخ له شخصیتونو یو غوره شخصیت له لاسه ورکړ. حضرت صاحب ګڼې ځانګړې ځانګړتیاوې درلودلې او مشورې به تل د یووالي، اتفاق او همغږۍ مشورې وي.
افغان ولسمشر حضرت صبغت الله مجددي په هیواد کې د بېلابېلو ستونزو د حل په برخه کې مهم شخص یاد کړ او وی ویل چې نن ورځ ټول هیواد په ویر دی او په همدې مناسبت نن د هیواد ملي بیرغ نیم ځوړند او په ټول هیواد کې عمومي رخصتي اعلان شوې ده. پروفیسور صبغت الله مجددي د کمونستانو د واکمنۍ لړنګېدو وروسته د افغانستان د اسلامي دولت لومړنی ولسمشر او د ملي نجات د جبهې رهبر و چې د دوشنبې په شپه د 93 کلونو په عمر وفات شو او جسد یې د چهارشنبې په ورځ په ځانګړو مراسمو کې په کابل کې خاورو ته وسپارل شو. نوموړی همداشان د بیړنۍ لویې جرګې مشري کړې او هم د افغانستان د مشرانو جرګې د رئیس په توګه پاتې شوی و. د صبغت الله مجددي د جنازې په مراسمو کې د هغه زوی نجیب الله مجددي هم خبرې وکړې او وی ویل چې د افغانانو خواخوږۍ په ډاګه کړه چې پلار یې د خلکو په زړونو کې ځای درلود.
حضرت قبلهګای ما چې امروز در بین ما نیستن عرض می
زما پلار حضرت صاحب چې نن زموږ په منځ کې نشته د افغانانو په زړونو کې ځای لري. تا به زیات او شاید د ټول عمر لپاره زموږ د ټولو په ذهنونو کې ځای ولري.
حتی بعد از ما هم باقی مونه.
صبغت الله مجددي په 1915 المریز کال کې په کابل کې په یوه روحاني کورنۍ کې زیږیدلی و او لوړې زده کړې یې په مصر کې بشپړې کړې وې. تېره ورځ هم حکومتي چارواکو او د هیواد زیات شمېر سیاسي څیرو د بېلابېلو پیغامونو په خپرولو سره د حضرت صبغت الله مجددي کارنامې ستایلي او مړینه یې د افغانستان لپاره لویه ضایعه بللې ده. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون یو شمېر لرې شوي غړي وایي د حکومت وروستی اقدام سیاسي لوبه وه چې د خپل شخصي کمپاین لپاره ترې استفاده وکړي. د دې کمیسیون له دندې ګوښه شوې مرستیالې همیرا حقمل نن ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر د انتخاباتي کمیسیونونو غړي په دې خاطر لرې کړل چې د یوې کمې مودې لپاره د خلکو ذهنیتونه آرام کړي. ناجیه صافی پرې رپورټ لري.
ورسته له هغه چې افغان حکومت د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنران له کار لري کړل، د انتخاباتي شکایتونو لرې شوي یو شمېر کمشنران د حکومت د غګام سیاسي لوبه ګڼي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون له دندې ګوښه شوې مرستیالې همیرا حقمل د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ولسمشر په دې کار سره غواړي چې خپل شخصي کمپاین په ګټه کار وکړي او د یوې کمې مودې لپاره د خلکو ذهنیتونه آرام کړي.
باید په یوه مناسب فرصت کې او په د تکړه قانون گذارانو په موجودیت کې هغه باید تعدیل شوی وای.
بلخوا دوالو کمیسیونونو لري شویو کمشنرانو په یوه ګړې لامې کې د انتخاباتو په قانون کې تعدیل د افغانستان د اساسي قانون خلاف بللی او ویلي حکومت په دې کار سره غواړي چې د راتلونکي کال د ولسمشرۍ انتخابات وزنډوي. په دغه ګړې لامې کې همدارنګه راغلي افغان حکومت د کمشنرانو په لري کولو سره غواړي چې د کمشنرانو په توګه د خپل خوخي وړ کسان په دندو وګمري. دوی هم درنګ ویلي د حکومت ورستۍ ګام په دې معنی دی چې د ولسی جرګې نهایی لیست کې د دوی د خوخي کسان نه دی راغلي او د انتقام په ډول یې کمشنران له دندو لرې کړل. خو د افغان ولسمشر ویان هارون چخان سوری ویلي د دواړو انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو او غړیو لرې کېدل د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره پر چمتووالي او نیټې کوم اغیز نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو د نوی قانون د تصویب شوی طرحې له مخې افغان حکومت تیره ورځ د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنران له دندو ګوښه کړل. د جمهوري ریاست د چارو د ادارې په ویبپاڼه کې ویل شوي چې د انتخاباتو د تعدیل شوی قانون له مخې چې ولسمشر توشیح کړی په انتخاباتي چارو کې د کارونو د ځنډ د مخنیوي لپاره یوازې د دواړو کمیسیونونو د دارالانشا رئیسان پاتې شوي او په موقته توګه به د دغو کمیسیونونو د رئیسانو په توګه چارې مخ ته وړي. د ولسمشر د فرمان له مخې د انتخاباتو د نوي قانون د 13 مادې په اساس د عدلي له وزارت سره ثبت شوي سیاسي ګوندونه او د انتخاباتو په تړاو مدني ټولنې به د دغه قانون د 12 مادې له مخې پر شرایطو برابر اشخاص د هغوی له اسنادو سره یو ځای په وو ورځو کې چې د روانې میاشتې له 28 نیټې اعتبار لري د انتخاباتو د کمیسیونونو غړیتوب او د دارالانشا ریاستونو څوکیو ته ور وپیژني. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی همدارنګه سپارښتنه کړې چې د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنران د پارلماني انتخاباتو پروسې تر پای ته رسیدو پورې له هیواد څخه د باندې سفر اجازه نه لري. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د لری شویو کمشنرانو نظرونه هم واخلو، خو دوی له څه ویلو ډډه وکړه.
آزادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پولن پلازمنه وارسان د منځني ختیځ په اړه د هغه دوه ورځني کانفرنس کوربه ده چې متحدو ایالاتونو تنظیم کړی او د بحث یوه مهمه موضوع هم پر ایران څرخي. وارسا په دې وروستیو کې هڅې تیزی کړي چې له واشنگټن سره اړیکې لا پیاوړي کړي. سلیم محمد صالح تفصیل اوروي.
د پولن پلازمنه وارسا کې به د نننی کانفرنس عمده تمرکز ایران وي. ایران دغه غونډه له دښمنۍ ډک عمل بللی او خبرداری ورکړی چې وارسا ته به دغه کانفرنس نامشخص عواقب ولري. واشنگټن او د اروپایي ټولنې متحدان د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د برخلیک په اړه په خپلو کې اختلافات لري. په دغه تړون کې د ایران د اټومي پروګرام د محدودولو غوښتنه شوې وه چې په بدل کې لویدیځو هیوادونو له ایرانه ځینې اقتصادي بندیزونه لري کړي وو. خود امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ له دغه تړون څخه د واشنگټن د وټلو او پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو اعلان کړی دی. د اروپایي ټولنې غوړو هیوادونو د ولسمشر ټرمپ دغه اقدام غندلی او هڅه یې کړې چې دغه تړون پر خپل حال پاتې وي. د امریکا د حکومت یو چارواکي تیره میاشت ویلي و چې دا د ایران ضد یا د کوم ائتلاف د تشکیلولو د تجربې کانفرنس نه دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د پولند د بهرنیو چارو وزیر یاتسک چاپوتوویچ به د دغه دوه ورځنی کانفرنس رسمي قرباني وي. دغه کانفرنس یو څلان جبن سوي ځکه دی چې د اروپایي ټولنې د بهرنی سیاست مشره فیدریکا موګرینی پکې برخه نه اخلي. د روسیې په ګډون د اروپایي قدرتونو لکه فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیران هم په دغه کانفرنس کې ګډون نه کوي. خو په وارسا کې دا کانفرنس په داسې وخت کې کیږي چې پولند د امریکا له متحده ایالاتونو غوښتنه کړې چې د دوی په خاوره کې یو دایمي پوځي اډه جوړه کړي. ویل سوي د امریکا دفاع وزارت په دغه پیشنهاد په اړه راتلونکي میاشت غور وکړي. تم کیږي په دغه کانفرنس کې به د شپې تو هیوادونو علي رتبه چارواکي برخه واخلي. په دغو چارواکو کې د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو شامل دي. په امریکا کې ځینو سرچینو ازادي راډیو ته ویل چې د نړۍ شاوخوا شلو هیوادونو د وزیرانو په سطحه چارواکي په دغه کانفرنس کې برخه اخلي. په دغو هیوادونو کې بریتانیا، بلغاریا، ایټالیا، ګرجستان، رومانیا، اوکراین، جنوبي کوریا، برازیل، دغه راز د مراکش او سعودي عربستان په څیر ځینې عرب هیوادونه شامل دي. د پولند د بهرنیو چارو وزیر یاتسک چاپوتوویچ پرون په یوه کانفرنس کې ویل چې په منځني ختیځ کې د شخړو د حل لپاره د اتلانتیک سمندر په شاوخوا کې د پروتو هیوادونو ترمنځ همکاري مهمه ده.
ستاسو له پیغامونو
زمان خیل منگلیم ایتاسو دی ازاده رادیو خو زدست نظر ورکوم که یو پا همتون دی جو حکوکو صحت کیده رختی اپ کیدو زکوان اپ کیدو دی گوله چار پرگرام کیده سیاسی ملحوظات کیدی نو تاریخ جو رفی امر سر دی قضا اپ کیدو زبی کم صفات و کمزی چخفل وان نور مازین که چیره نورک دی تاسو طول و کرمندانو تا مبارکی ویم ایما دا زر دست واری زی امکانات نلرم کنیوی تاستا می دنگل ایما آس در کوا پافتا که می یو ور ملوانه کولی. استاد محمد د زابل څخه ورې کوم مور درجه ردی رادیو ډیر خوشاله یو ډیر شي خاطرې دین لرو زموږ ډیر سات پر تیر ده شو وخت پر تیریږي دنیا دار کوم څه خبرې موږ ډیر خوشاله یو ورجانه موږ واسو ستې کوې دا کو موږ به ته تیسې چې اندا سره واشو دا ردی رادیو خبريالارو ته موږ به معاش ورکو
معلومات آزادی راڈیو کامیاب اور
نجیب الرحمن ما د نندخار ولایت د خیوی ولسوالۍ د برکاش کوټ نه واکه چې آزادۍ راډیو او منډي راډیو دا موږ د سخار د ونه تر مخه مو پوری تازه جزئیات او رنگ رنگ خبرونه د آزادۍ راډیو او آزادۍ راډیو به موږ یو د پوهنتون مثال ورکو ماشاءالله ډیر سنتي زکړي دي
دا ستاسو څو نظرونه چې د رادیو د نړیوالې ورځې په مناسبت مو را سره شریک کړي او پکې مو ډیر هم د ازادي رادیو استاینه کړي و کور مو ودان موږ تل ستاسو په خدمت کې یو ازادي رادیو اوري په همدې سره د خبری مجله هم پاترسیږي زنور یاس نوري له تاسو اجازه غواړم مایکروفون خپل همکارې فرشتنې غاته سپارم فرشتجان خیر خلاص
تشکر.